احمد شیبریم د ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د بشری حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د سر سازمان د څرګندونی بیا اساسه او ناسمه بللې دي. مجاهد په یو ژغیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره زور زیاتی نشي کولی. خو د بشری حقوقو د سر سازمان په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي دي چې طالبانو یو شمېر ملکیان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي دي چې د دوی له یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وایي په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل. دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له خپلې پریکړې تر شا شول. طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري پر درېیمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو ویندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ګسمې پر موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یو ملکي په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د طالبانو یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو ساحانو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا ماین پخوانی وو چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتیرو لپاره ایښی وو. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت له لورې افغان حاجیانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی ده چې سږ کال 10,502 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دا بهیر د کورونا وبا له امله له 2 کلن ځنډ وروسته شروع شوی او سږ کال هم د کورونا په خاطر هغه کسانو ته سعودي عربستان د حج د تګ اجازه نه ورکوي چې عمر یې تر 15 کلونو زیات دی. د اوکراین په سیورو دونیسک ښار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوی دي. اوکراینی ځواکونه د دغه مهم ښار یو پر درېمه برخه کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیا په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي. د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره ورڅخه کار واخلي. اسا جرړو په منسنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د سر سازمان طالبان تورن کړی دي چې په پنشیر کې عام خلک بندیان کړي او شکنجه کړي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد به اساس پروپاګاندا ته غوږ کېنږدي.
موضوع مو د پانتون له استاد عزت الله پیژان سره هم شریکه کړي.
له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي.
او په دې خبرونه کې د کابل لوګر د لارې موټر چلوونکي ظاهر منګل
سړک خورو را خراب شوی دی بالکل خدا باندې شپې ټټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزن زی سړک ول نه خرابيږي.
د تورخم جلال آباد لوی لارې ته مهم ورولو
حادثه په ډیره زیات کیږي. سرک ډیر دا وړو کې او رش پی ډیر زیات دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سر سازمان پر طالبانو تور لګولای چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي. د سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو یو بیان ویلی چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نکوي او نه شکولای. دا هم په دې اړه تفصیل
د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمیر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پاتریشا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندیشنه شوولی چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډیر ملکي وګړي له خطر سره مخامخوي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره شوی چې ورسته او یا تنه خوشیسول خلاص نور الله هم په دې تور په بند کې ساتل سوی چې خپلوانی د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بې ګناه وزلی وي او یا د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللی، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو په پنځیر کې ځینې ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د وی مخالفي وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنځیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهلو ټکولو لاس پوري کړی دی. ګاسمن اندیشنه شودلې چې طالبان په خپل لیکي کې د جدي سرغړونو عاملینو ته د سزا نه ورکولو لکبل ډیر ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې په پنشیر کې د ملکیانو په وهلو شکنجه کولو او بندي کولو تورن شوي.
که وګورو طالبان له لوی سره دوی فکر کوي چې د حکومت کولو وازنی او غوړه لار د دوی په اند باندې داده چې خلک چې څونډه کولای شي تر فشار لاندې ونیسي او د خلکو اوازونه او د خلکو نظرونه او د خلکو غوښتنې خفاکي. زما فکر باندې دا حالت د اندېښنې وړ دی. موږ وخت په وخت باندې دغه ډول کرونو شهیدان او طالبانو د لورې متاسفانه په افغانستان کې شته رسنۍ دغه ډول پیښو انعکاس نه سګور کولای ځکه چې هغه هم د طالبانو تر مستقیم څار او کنټرول لاندې دي. که پر حقایق ولاړ واقعیتونه او دغه ډول پیښو انعکاس دی خبر کې زه فکر کوم ستونزه ورته پیژي او دا د رسنیو مسؤلینو او د رسنیو کارکونکو وار په وار دغه اندېښنه شوه ده.
طالبان وخت نا وخت له بشری حقوقو د سرغړونو د چا د نیولو بندي کولو او شکنجه کولو راپورونه ردوي. آیا طالبان واقعا په دغه سرغړونو کې لاس لري کلاس نه لري؟ دغه بشری سازمانونه ولې په دې اړه اندیشنه څرګندوي؟
که فکر وسی له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي او طالبان هغه سي کړنه او هغه چلند د خلکو سره نه کوي لکه څنګه چې دوی وایي. زه فکر کوم په اوس وخت کې طالبانو یو درست ملت یرغمل نیولې دي او په دغه برخه کې دوی د ملت له شکنجې او ځورونې څخه یو ډول خوند داخلي او دوی فکر کوي چې دا د حکومت ولې یو سالمه لار ده. دوی له لوی سره پر خشونت او تاوتریخوالی قتل او ځورونه باندې باور لري. دوی پر سول پر خبرو پر مدني حقوقو او بشري حقوقو باندې داسې ښکاري چې په عمل کې باور نه لري خو په خوله باندې هغه څه وایي چې دوی نه کوي.
اوس د بشري حقوقو د رعایت لپاره څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي او نړۍ باید څه اقدامات وکړي که چیرې طالبان واقعا په دغه سیمه مسایلو کې دخیل وي؟
له بده مرغه طالبان خپل دغه ډول کړنو ته ادامه ورکوي. نړیواله ټولنه یوازې غندي او د اعلامیو په خبرولو باندې بسنه کوي او دا لړۍ تقریبا د اول اثر څخه داس روانه ده. زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې نړیواله ټولنه په عملی اقداماتو باندې لاس پورې کړي ترڅو د دغه ډول پیښو او بشر ضد جنایتونو مخنیوي په عملی توګه باندې وسي، نه یوازې په غندلو او په ټکو کې.
د پانتون استاد عزت الله پیشانت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ځینو موضوعاتو کې لکه د نجونو تعلیم کې سره ورته نظر نه لري. شاغل سمیت دا خبر هم کوي چې ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پات شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. په افغانستان کې د یوناما دا لوړپوړی چارواکی وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د یو لوړپوړي چارواکي څرګندونه. د یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ډیرو مسایلو کې د پریکړې په اړه وشلې نظر لري. خغل سمیت چې د بهرنۍ اړیکو شورا په یو بحث کې خبرې کولې د بیلګې په توګه لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې ته اشاره وکړه چې په خبرې کابل او کندهار په اړه یو خوله نه دی. خغل سمیت زیاتوي د نجونو ښوونځیو پرانستل هغه مسأله ده چې یو شمیر جګپوړي طالب مشران په هڅه کې دي، خو د طالبانو یو شمیر نور مشران مخالفت کوي او وایي په دې اړه به وروستۍ پریکړه په کندهار کې کیږي.
ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. اختلاف دا دی چې یو ډله طالبان چې په تیرو لسو کلونو کې په دوحه کې له نړیوالې ټولنې سره ښکیل پاتې شوي او د نړیوالو له اندېښنو خبر دي، بل ډله چې جنګي ډله ده. نو کله چې تاسو د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د مخته نه پټولو په باب ترې غوښتنه کوئ، د لومړۍ ډلې دلیل دا دی چې په دې کار سره به دوی د خپلو جنګیالیو اعتبار له لاسه ورکړي.
په سیاسي کچه د یوناما د لوړپوړی چارواکی د کندهار او حقانی ډلې ترمنځ هم اختلاف مني. د طالبانو له ویاند زبیح الله مجاهد مو په دې اړه وپوښتل، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالب ویاندویانو مشرانو په خپلو لیکو کې خپل منځي اختلاف رد کړی وو. خودمی په 22مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ثانیگزی د نجونو د خونځو د تړلو پاړه د طالبانو په پریکړه نیوکه وکړه او ویل په افغانستان کې نجونی له خونځو راګرځول د دې هواد د نیمای نفوس حق خوړل دي. هغه په خپل خبرو کې د طالبانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو هم نیوکه وکړه. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدار چې هر سشر لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي، پر خوځو لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي، بشري حقوق په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته احترام وکړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوایله تر هګر وډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه وختنه چې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د وړاندیز شوی او شرایطو په توګه مطرح دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت هم دې ټکي ته اشاره کوي او وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. هغه زیاتوي د طالبانو لومړني پلاواکمني لږ تر لږه دریو هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، خو اوس یې له واک نږدې لس میاشتې تیریږي خو هیڅ هیواد یې په رسمیت پیژندنې ته زړهخه کړی نه دی. خو طالبان بیا وایي هغه شرایط چې نړیوالو دوی ته وړاندې کړي د افغانستان کورني مسایل دي او تر خوا یې اوسنۍ جوړه شوې اداره هم شموله ده.
دا ساجر رو پرې خبرونه کې مو وړاندې د جلال آباد تورخم د لارې د خلکو له شکایت خبرو. دا به هم واوري چې د کابل لوګر د لارې موټر چلوونکي وای چې تر حد زیات درانه موټر په دې لارې چې د لارې خراب کړي ده، خو اوس د وی لارې ته جوړېدو پړه. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وای د ناړې ولسوالۍ اړوند د چپریګل سیمې ته 12 کیلومتره اور سړک جوړ شو. دغه سیمه د ډیورن فرضي کرښه نشته پرته ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ملي دفاع وزارت کونړ کې ډیورن کرخي یو حاکمو نقطو ته د سرکونو جوړولو کار پیل کړي. چې له ډلې د ناړۍ ولسوالۍ د سپریګل سرک چارې بشپړې شوې.
کې 12 کیلومتره سرک جوړ شو، مالی لوخت او چارې محترم ملي دفاع وزارت له طریقه سرته رسیدلې دي، فرضي کرښې ته رسیدلې ده دغه سرک. او نورم د دفاع وزارت له طرف نه کونړ ولایت کې په مختلفو درو کې دغه رنګي کارونه شروع دي او جریان لري، تر څو وکولې شي یاد سړکونه فرضي کرښې ته او حاکمو نقطو ته ورسوي. ولسونو مشکلات او په زمین کې د ملي دفاع وزارت دغه پلو کنډکونه او پوسټو ته ور باندې ضرورت ورسي، نو دغه کارونه جریان لري.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ چپریګل غرنی او ډیورن کرښې ته نږدې سیمې ته په داسې حال کې د افغانستان دفاع وزارت نوې سرک غځوي چې د یاد ولایت زیاتې ساحې له سرکونو بې برخې دي، او کومې لارې چې د کونړ او کوزې پښتونخوا ترمنځ رغول شوي هغه هم له تیر یوې لسیزې د پاکستان حکومت د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې دي، او د ډیورن فرضي کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه قومونه یې له یو بل جلا کړي دي.
امروز حقوق هستیمون رو
نا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دریو اروپایي هیوادونو د ایران له لوري لخپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لری کولو په باب ویلي چې له دې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقه د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوی وي. تفصیل د اسمت څاروان پورا پورګي.
فرانسې، بریتانیا او جرمني پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لری کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغه درو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدي سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغه درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اټومي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکامه کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اټومي سایټونو په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی، او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اټومي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نشي. د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې د اټومي انرژي مؤسسې په یو خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو کې قصدن د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لري کړې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اټومي موافقې ته مرګونه گزار وباله ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اټومي انرژي د منصفه پلاوی نوی پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اټومي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیږي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزي قومندانۍ پرون پنځشنبه په فارس خلیج د امریکا د دو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
سپورت به مخ کړو کرکټ ته. په نړیواله کچه نن دوی لوبې روانې دي، یو په پاکستان کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ یو رسنۍ لوبه ده، بل په انګلستان کې د انګلستان په کوربتوب له نیوزیلند سره ټیسټ میچ روان دی. د پاکستان په لوبه کې پاکستان بیټنګ کوي، تر اوسه پورې 8 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدل دی او لوبه دغه اوس 40 ورسوه، او د پاکستان فخر زمان سوځېدل دی په 12 منډو باندې. او د انګلستان په لوبه کې د لمړی بیټنګ نیوزیلند پیل کړی دی، تر اوسه پورې 8 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. او د افغانستان د کرکټ حال دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان بل زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او را روانو لوبو په مټ را روان جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره دریمه 50 لوبه پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بیا بالونه یې پاتې وو. او درې پرله پسې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبي دروانې لړۍ پاړه وویل
له همدغه سیالۍ څخه لوبډلې کولی شي چې نیخ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو په جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالیو څخه نیخ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوې سره د شلو ورځو لوبو یو لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړی یې د را روان شنبې په ورځ د جون په 11مه او جنوري د جون په 12مه او وروستۍ یوه د جون په 14مه په پام کې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډریوران وای په دې لارې بارونکو موټر له قانوني کچي ډیر وزنونه وړي چې له عمله د لارې خراب شوې ده. دوی زیاتوي بارونکو موټرو په خس سړکونه ځای ځای مات کړي چې په دې لارې د موټرو تګ را تک ستونزمن کړی دی. بل لوري ته د لوګر ځای چارواکي د کابل لوګر لوی لار د افغانستان له مهمو اقتصادي او ترانزیټي لارو څخه بولي او له موټر چلوونکو او خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. نور حال پرې راپور کړي.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي بارونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاندې وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لارې داسې موټر زیو راځي چې له قانوني وزن یې څو برابر ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خورو را خراب شوی دی بالکل خدا باندې شپ تټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزن زی سړک ول نه خرابيږي. مو وختنه دا چې کوم حکومت اعلان کړی د اسلامي امارات اعلان کړی دغه مطابق وزن چې برازي به سړک ان شاء الله نه خرابيږي او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسې موټر بریکونه کار نه کوي لیدره دوزې لیدره دي چې لک بریکونه وای وای به بریکونه کار نه کوي ټکر دي نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا سمکړی ولسوالۍ ټکسي چلوي وای د بارونکو موټرو د زیات وزن لعمله د کابل لوګر لوی لاره ډیره خرابه شوې ده.
سړک ډیر خراب ده. ډیر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوري ټول سړک خراب کړ. دغه ته هله خدای یو خدای موږ ته ډیر خراب کړی ده. بيخي موټرون بيخي د وړ موټرون بيخي کتلای نشي. کابل نظر ولم د خزو سپرلش لومه دا چې زه بزم شنل ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخې مسؤل محمد خان نیمانی وای د بارون کو موټرو څخه د موظفینو لخوا ل اضافي وزن زیات خکده کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن نه راوړي زیات غیر قانوني وزن نه راوړي هغه مخبل تخلی کسان لرول ده. کوم چا چې زیات وزن مرکړي مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل او جرمانه نست وس خاصي او شاید چې ډرایورن نامه وزن تخلی کیږي څلور ساعته مخسرې څلور ساعته بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وي.
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی نعم الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر پیوبل سیمه کې هم بارونکو موټرو ته تله نصب کړي. نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي.
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي ملت هم په دې مکلف ده غوم د حق لري چې دا غوښ کارو مخنیوي وکړي کې نه شي کولی مقتدی خبر راکړي د خواستر کو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي په اینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي.
د کابل لوګر لوی لار د هیواد له مهمو اقتصادي او ترانزیتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون ځینې ولایتونه پکتیا پکتیکا لوګر خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي. په دې لار باندې نه یوازې خلک تګ راتګ کوي بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې ترسره کیږي.
د کابل لوګر لارې د تورخم جلال آباد لارې ته مخه کوي. د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوجدو کې مش خلک او موټر چلوونکي وای د تورخم د دوهم سړک د نه جوړېدو له امله دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای د موټرو زیاتې ګڼګونی او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت نا وخت د غیر لوی لار د ترافیکي پیښو شاهد وي. د پاکستان کنسولګری مسولین بیا د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو شمنه تاسو کوي. خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست بیا وای چې د پاکستان پښمنو نور باور نشي کولای. نور په دې راپور کې
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې څوار لس کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې پوګدو کې مشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوڼې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې د خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړې او هغه تقریبا د غاتیا فیصده جوړ شوی، شل فیصده پاتې دی. دغه شل فیصده موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي.
ولا چې ماشومان ته ما نه پر درولې نه راوباسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې ول کې راوتلې د اعلان کورو والا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي
موټر چلون کی عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې امله وخت نا وخت د غلار د ترافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړې کړي.
حادثے پکی ڈیر زیادتی کی گی سڑک ڈیر دا وڑو کے او رش پہ ڈیر زیاد دے امارات اسلامی نے دغه هله لروش دغه سرک مونږ ته پوخ کی
دغه دلک زیاد خار دیز دا دغه مونږ د سراچې کل نه خلق تیری کی او ور وخت کری کی دیز کی کو بچی دا حکومت مونږ ته جو کډیر بقی پوش رے او ډیر تکلیفات هم دغه ځکه
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړې دوه لپاره بشپړ چمتواله لري او په نږدې راتلونکو کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف پاغې کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگاہ پہ لگول دی. نو ان شاء اللہ دا در پولنو پی سی ون زمنگ سر ریوائز موجود دی، زمنگ حکومت ڈیر پدی کی اعلانات مکل چمنگ زر پدے مانے کار شروع کو ہو دا بد مرغا دے نن سبا دا بانکی نظام کم ستن دی چی دی دا آگے دا وہ جنا سنا سو زنڈ کار دی زمنگا پا پروجو مانے کارون چی شروع شی.
خود ننگرہار دا فوائد آمی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړی شوی، نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاش خبره وعده کړې و نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړی نه یو، کله راته پنځله سره جوړ کړي کله شلو کړي، نور جدي دي دوی په دې وعده هم سره باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 15 کیلومتر وګدوال لري د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لارو شمیر لکیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو لسوالي او خلک هم تګ را تګ کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته مخه کړئ، هلته د هغو راپورونو متن وسل شي چې د ازادي رادیو لارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپرې شي. ویډیوي راپورونه هم تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه کې کتلی شي. د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه لرو، خو دمګړي هم د ازادي رادیو د څو تنو اوریدونکو پیغامونه.
السلام علیکم، زه یو لارې چلوونکی دا پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چرا پور جوړ کړی ازادي رادیو د ترانسپورت وزارت رات ک منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي او په پولیس سرخی کې په دې ساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اهلي دي نه منګ ډیر په ازادي.
السلام علیکم، دا طالبان نه پختار نه دي نه افغانان نه پیغم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوښ کې دا په زور د خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وخی لمبر پلیک او جواز سیر ورته وخی، دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. ابل ورز یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسه او چې ماشوم د پلار وهلی ولیدل د ډېرې ژړا او د خفګانې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوو، داسې که د ماشوم ته کتل ماشوم ځای په ځای مړ شو.
زما دا ځای دې نه کار کوم کو دا ورې دم کو ته دا کیره ده زموږ په لابل څخه موږ سره منار سره مرسته نه ده سره موږ سره مرسته و چې موږ دا هيله د وستر چار را کړی زه د هیمه ولات د ګریس ټول سوالې د سمینار د چې نه میرویس خان نه یم زه دا ځای را دی تاسو کوم څه ډیر احترام سره او دا ځای را دی ډیر ته غریبانو आवाज نشري ما دا ځای را دی تاسو کوم څه دا هيله د چې موږ په غوا مته چې د هیمه ولات د ګریس ټول سوالې د سمینار څخه خبره کوو. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په ژغ غن سبسکرایب پیغامونه موږ تاسو ته راغونډ کړی دي. خو څلور بچ او دیش دقیقې دي خبرونه. د بشری حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنچیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد د بشری حقوقو د سر سازمان دا ډول سرګندونی بیا اساسه بللی، خو مجاهد په یو شخص پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره زور زیاتی نشي کولای. د بشری حقوقو د سر سازمان په خپل راپور کې چنن خبر کړ ویلي چې طالبانو یو شمېر ملکان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي دي چې د دوی له وی مخالفي وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهه سره اړیکې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وی په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پروند بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل. دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ په 23مه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپلې پریکړې تر شا شول. طالبان هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري پر 3مه د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او وی ویل چې په دې اړه وی هر اړخیز ترهیته په تمه دي. د طالبانو ویاندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي وو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د غسمی پر موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یو ملکی په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی. د طالبانو یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور چې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو صحانو په سیمه کې رامنځته شوې. د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتیرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت له لوري افغان حاجانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی چې سږ کال 15,200 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په ژغ سپ شوي پیغامونه.
ازادي او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډیره اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوس مهال د غنمو او غوړیو بایو ډیره ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونی له لومړی مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ورونو زه تاسو ته پیغام لرم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وي بندي خو تر هغه دي ګران سوله. دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شې نسولې. کدا سي چې ورور د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي، د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتله یاله ته رانی شي. په 1500 واتیا اوس نو دا د خلکو سره دا شاته درېدلې دي چې د ګور د خلک جواله په شاده دا اوس د رشوه وخت پر لسترخه. دا خو د مشرانو کار دی، د تجارت دی، بیا قرار یې میاش نه رانی شي. ګټه دی نه خوري، هیڅ اسمان نه لري، بیا د رعایت ګټه وخوري، د مسکینان دی ګټه وخوري. دا ولې مشتری دا رقم کیږي؟ تاسو خپل سوچ ورته ووایئ چې نه پېد شي ارمان کېږي چې نه را پرېږدي. موږ اوس هغه ستاسو د خوانه چا په شیره پرېږدي چې هغه موږ وخورو. نه مو د پندانې پر غوړي واسکار کې، نه مو د خشخاش پر غوړي واسکار کې، نه مو خپل پر غنمو چې خپل غنمو دې موږ خپل نو سورانی ولای دا شان مورته درولې. دا قرار واخی، قرار یو چاته دغه وځي پاور کې چر ځای گیر کړ چې بشه موټر ته ورلګي ته ووي. دغه یبار زبان بولم، دا زبان نه بولم چې روان دي. د یو شهر بل شهر ته مې پرېږدي، د یو بازار بل بازار ته مې پرېږدي. زه دغه ناری و مدرینیم خروار جواري ما خوړلې دی ولاکه د خمن میجو خوړلې. تاسو حساب ورته وکړه دا خوړ کېږي په دغه دیګارم. دا وس موږ ته چم وکړو بارچ یو غلط کار څه خو وسی بارم ولاسونم کاټه وې سرونه مم کاټه وې بار وې ولې مو وکړې مګر دونه ژ سره کېږي تی پکر ووي.
سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. شریف الله اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید دا غنم چې نور هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د دې مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارت مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم، دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او ما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنم دلته بند کړي دي په هلمند کې خرڅلاو یا بند یا نرخنامه ورته ایښې ده، دغه نرخنامه د دوی و انبارو غوړو تیلو او دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه په کارو مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو په تیلو باندې راکاږو وټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو دوی نرخنامه نه ایږدي، هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو دوی هغو ته نرخنامه ارزانه ایښې ده، موږ هغه تیلو شیانو سپه پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپورو چارواکو ورسوئ. سلام، خدای پامان.
السلام علیکم، څنګه شاز بخیر؟ ازادي راډیو ټولو مینوال ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وایم زما دا پیغام وایي تر ازادي راډیو ټول کارکونکي د لوړو مقامات پرې ورسوي. دلته په هلمند کې غنم ډیر زیات ګران دی او د خلک ډیر د وچکالۍ ځپلې دي، نو هیله ده چې دغه حکومت مرسته ورسره وکړي. د خلکو سره ډیر سخت حالات تیروي.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد حفاظ د هلمند ولایت مساخلا ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. په دې هیله چې جوړ راغیاست او زما پیغام راته نشر کړئ. طالبان ورونه څه مهیله ده دا غنم د بهرنیو هیوادو څخه راوګرځي. غنم ډیر زیات ګران دي. په 1500 کلدارې په مساکلا ولسوالۍ کې ومن غنم دي، په 1500 لس سلام بیرته تللی دي.
سلامونه، دا پیغام د هلمند څخه درته پرېږدم. په هلمند کې ګرانی بیخي اوج ته رسېدلې ده. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په ګمرک باندې چې کوم ټیکس سخته کېږي دا باید کم شي، چې تیل و غوړي و اوړه و دا شیان چې هیواد ته راواردېږي لکه انبار و دغه شیان دا یې څه ارزانه راشي هیواد ته. دلته ګمرکونه لوړ دي، شیان هم په ګرانه بیه دي. بېوزله کورنۍ خپل په ماشومانو باندې سوداوې کوي، کم چې ته چې په تصویر کې ویني.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دي سلامونه ورسیږي. دا غنم چې ډېر ګران شوي دي په نړیوالو بازارونو کې، د افغانستان کوم غلجات چې باید نه پرېښودل شي و خارج.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته نیک هیلې درانه سلامونه. زه د هلمند ولایت د ناصرای د منطقې خبره کوم. وروره دا ما پیغام در سره نشر کړي. دلته دا مسلمانان ستړي دي وروره، بسګر خلک دي، ګرده داسې خلک سب دا دستو کې چې ټوله وروره بسګر دي. موږ خپله بسګر یو، وروره داسې ستړي یو چې پریشي قدرت والا که لرو، کښتونه مو هم سره خراب شوله. نو دا خلک ډېر ستړي دي وروره. نو موږ سره دا مرسته اوسي، دا مرسته نه کېږي. ټولو ولسوالۍ ته یې ورکړله او موږ ته یې نه راکوي. دا بې انصافي ده چې زموږ سره یې کوي. زموږ د منچکو نومان یې په هغه ژمي کې نویشته کړله، د هغه سره ورک شول، د نویشتې سره بیا رانله دې خواته. نو دا خلک وروره ډېر ستړي دي، ډېر داسې کښتونه یې خراب شو. وروره بله پیدا او پناه نه لري. دغه د بزګرۍ و د ځمکې یو حاصلات و هغه هم هېڅ نه خاص بزګر دي. ګرده بې زمینه خلک سه دلته داسې نه دي چې دا زمیندار خو صحیح دی او خو ماړه دي پیسه لري، مګر دا بې زمینې خلک دغه دې سره تاوانیان دي. نو وروره جان، از موږ دا غږ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. د خدای پار دی، من غنم په 1500 روپۍ سوله. وروره براو پلمیټ را دي، 1500 روپۍ سو سره ورسېدل. یو پلمیټ، یو من پلمیټ وروره 1000 روپۍ دي. نو دا اوس باره راته پرې رسته وه چای واغه نور په غوړې راته اوس په 2000-3000 روپۍ سوله. داس لس لیټره د وروره په 3500 4000 ده. نو دا باره څوک رانیوالی شي؟ وروره دا زموږ پیغام در سره نشر کوي. ازادي راډیو ته مو ډېر ډیر سلامونه. بس دا هیله کو دا در دا چارواکو در دا طالبان پر یو ورسوي. وروره
سلام علیکم، دا زادری راځو کارتون کو ته ټول سلامونه وایم. دا ته په مزنه ولایت کې د انډړو په بسوانی کې دکاندارام خپل سر باندې شي ګرانه کوي. یو غونې یو په 5500 روپیه باندې دي. نه خبرې له پوره چارواکو اسلامي امارت موږ هغه وونه
سلامونه نیکی هیل، ازادي راډیو اورېدونکو کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. زما پیغام دغه دی چې ازادي راډیو ته پرېږدم چې دا ولې د ګرانۍ د دا اوس محصول ډېر اخیسته کېږي، څه کیسه ده؟ یو ډبه غوړی ته 2500 او 5000 ته ورسېدل. یو من غنم په 1500 کال لري چې دا ولي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو په لیدو کې ویلو سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه د اسلامي اماراتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي ګرده په مټرۍ کې، په دغه غټو مټرۍ کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په 1500 کلدارې دی، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي. دا خور غریب ولس په دغه خپل ځمین ساتلای دا غنم ژر تر ژره سر پاکستاني کلدار ته ځان نه سي مخنیوی ونیسي. وروره دا د اسلامي امارات مرزا غوښتنه ده. و سلام په استرام
اوریدونکو، دا وساسي پیغامونه چې د غنمو د لوړو بایو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښو. په تیر اونۍ کې موږ د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې وې. هغه هم سیمیز بدلونونه، د اوکراین او روسیې جګړه، هغه عوامل یاد کړل چې لمخې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو بیې ختلې دي، او وی ویل چې افغانستان هم له دې حالته استثنا نه دی. نن مو په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه. راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو. مومن صاحب محترم، موږ ته د اوریدونکو ډیر پیغامونه راغلي دي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د غنمو بیې لوړې شوې دي. له تیر اونۍ راهیسې تقریبا د دوه اونۍ کې چې دا وضعیت ده، ستاسو په نظر ولې د غنملاو په وخت کې د غنمو بیې لوړې تللې؟
واقعا یو ځانګړی رادیو ده چې د پاکستان ټول خلک دغه رادیو اوري او پر حقایق هم استواره ده. مننه لودین صاحب محترم، تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ افغانستان دومره غنم نه لري چې د افغانستان خود کې پایو کې، او زموږ ټول غنم تقریبا کده ته موږ د اسیا ایمانات څخه کومل اول وصولو کې تقریبا 50% موږ ټول غنم د اسیا ایمانات څخه چې د قزاقستان هوا څخه مل اول چې تیر کال هم په قزاقستان کې وچکالي و، او ساش د تیر کال چې هم وچکالي و پښکې کې، یعنی ساش کال چې زه درته وایم د دې ژمي وچکالي و پښکې را تیر سو. بل تاسو ته معلومه ده چې په سیمه کې نارامي لکه د اوکرين او د روسیې نارامي، چې روسیې هم قزاقستان بیا قزاقستان ته ډیر غنم ورکول، او موږ د قزاقستان څخه راوړل یا د روسیې څخه راسن راوړل، چې د غنمو قیمت ډېر لوړ شوی دی، او روسیه خپل غنم پر قزاقستان ته اوس نه ورکوي دی. پر خپل غنمو چې دی لږ په سلاب لاس پر جوړې دي، او نو وایي چې په داسې قیمت چې نه یو حالات سره مطابق دي، دا نرخ کې چې وچکالي هم وای اولته کمبوت غلې دي. ولې خلاص دا د العامل از کولی سم چې دا د امپاتیرو څوک لوکي چې په یا څو میاشتو کې واخته تقریبا په خارج کې نرخ په 400 او په افغانستان کې تقریبا په 300 یا په 1500 تقریبا 2000 د مخ خپل په قزاقستان کې نرخ په 400-500 په کابل کې په 350 ډالر چې د دې مش شاهدان یو یعنی اوس تقریبا نوې نرخونه په دې خاطر چې ګران سی وي دي تقریبا په 1502 ډالر کلاس درې غنم په خپل په روسیه کې دي، نو یا په قزاقستان کې دي په دغه قیمتو باندې. نو لهذا دا د افغانستان غنم چې په 500 کې هغه د افغانستان تکاپونه کوي، او غنم او علت ګرانیت دي دغه، خصوصا غوړي کته سره غوړي په خپل په ماليزیا او په انډونیزیا کې باندې سی وي دي، او ټول دنیا ته دي د خپل پامایل چې دی ورکوله تقریبا په غو کې کمښت راوستل دي. دوه غوړ کمښت لامل په بازار کې د خوراکي توکو ارزه چې د لږ دی او تقاضا یې ډېره ده، لهذا په دې خاطر ګرانسي وي په ټوله دنیا کې.
د دولت له خوا نه آیا په وارداتو باندې د غوړیو او غنمو څه سهولتونه شته؟ په نورو هیوادونو کې چې کله بایل وړيږي بیا په وارداتو کې مثلا ګمرکي تعرفې کمیږي، اقدامات کیږي، سا کال سوداګرو لپاره څه سهولتونه شته د وارداتو په برخه کې؟
په سوداګرو د لپاره په بازي خوراکي مواد باندې محصول به خصه پر دی، او پر باندې باندې لیش کم دي چې د محصول اندازه کوي، هغه تقریبا پر دغه نخ باندې دونه تاثیر نشي کولای. یعنی زه تاسو ته وایم چې په خارج کې په چیرې شپږ میاشتې کې په خارج کې نرخ یعنی سلسله د پورتسو یعنی کپد ونیم سو او سپینځو سو تر رسیدلې دي، نو دا ډېر تاثیر کوي. هغه د محصولات تقریبا داسې یو جزبي محصول راځي چې هغه په دونه پر نخ باندې داسې څه خاص انګیزه او تاثیر نشته. ولی بیا هم دولت کوشش کوي چې ډېر سهولتونه راوستي دي. هغه څوک چې د خوراکي مواد افغانستان ته راوړي دغه لپاره سهولتونه سته، یعنی محصول یې په ډېر لږ وخت کې کېږي، او توقع په ګمرکاتو کې دومره نه لري، محصول کم دی، شاید په مالیاتو کې هم ډېر همکاري ورسره کېږي.
بله مومن صاحب، داسې راپورونه موږ ته رارسېدلي دي اوریدونکي وایي چې له یو شمېر ولایتونو نه پاکستان ته غنم قاچاق کېږي، یعنې پټ وړل کېږي. څه فکر کوئ سوداګری خونه له دغه پیښې نه خبره ده او دغه سی وضعیت کروان وي د وضعیت نور هم د بایو لوړ نه کی؟
زه په خپل تقریبا د تیر هفته د هلمند څخه راغلم، موږ دا سره پرونه شو د هلمند څخه غنم زول دلته موږ یو د غنم هم نه ولیدي چې بهر ته ځي. په خپل خلک هم مخنیوي کی او هلته چارواکي هم د غځي محترم والی صاحب د جې سره مشول دل او پر یو شی چې دی چې پاکستان ته څنګه غنم ځراسي چې موږ دا وګورو تاسو په خپل قیمت وایس چې په هغه ځای ته غنم ځي چې هلته لږ در افغانستان ګران وي غنم یې خواته ځي. دا چې هلته تقریبا قیمت کښته وي او دلته ډیر وي نو دا ورځي زه تقریبا په وزارت مالیہ کیلو غنم هم نستیر دلای او نه نه څوکړلسی.
بله او مومن صاحب نور کله په دې غنم لاو کې افغانانو خپل کندوان د کول سکل وضعیت په کتو ممکن ډیر افغانان ونس کول چې د کال غلا په کندوانو کې واچوي او بای هم لوړې دي او 2.5 میلیون ټنه کم بود د غنم په افغانستان کې. ستاسو په نظر افغانان به څه ډول یو ژمی مخکې ولري، څه ډول کال به مخکې ولري؟
دا زما په فکر کې چې د حالاتو په معنا لري منطقوي او د جهان په حالات کوي فکر کوم چې دا به درې موقت وخت کوي او تاسو ګوري دا په دې خاطر د کمپیوټر راځي چې خلک هم ټول د خپل غلط یو چا خص دی هغه کوشش کوي ګرد خرڅوینه په خو به ګرد خرڅول او خپل غلط په کور کې شه دا وینه بعد چې د کمپیوټر سره مواجه نسم یعنی حالات ساري زما ارزو یعنی چې نیمه غلای چې د کور گزارې کې ځاګه ځنی ګرځي هغه نور بیرته خرڅوي نو په دې باره کې دغه ستا مشکلات او دغه ستا چې خلک نه خرڅوي ولی زه فکر کوم چې ان شاء الله دومره کم بوت لکه د خلکو چې فکر کوي چې په افغانستان کې بخښنه نه خسر ډیره قحطی راسي غوند قحطی نسته ان شاء الله دولت هم ډیر ته متوجه دي موږ خبرې سره کو او ملي سوداګر هم یوازې داسې دی چې په نورو مملکتو کې چې هلته د افغانستان ته غنم اسانه رسیږي او په شته طریقه سره رسیږي په کوششونه اخته دي چې دوغو مملکتو څخه غنم افغانستان ته راوړل کی.
بله او کوم هغه هیوادونه دي مثلا تاسو مخکې د قزاقستان یادونه وکړه چې هلته غنم کم سوي دي چې اوس افغانستان ته وارد شي، نور کوم هیوادونه دي په سیمه کې چې هغوی مثلا غنم کافی لري او کولی سي افغانستان ته ولیږي؟
فکر کوم هندم کافی غله لري افغانستان ته په تقریبا چې دی هغه په ټول جهان باندې لګولی وو بنجز د ارزو دغه چې هغه بنجز افغانستان مستثنا کی او د دې هغه کومکي غنم چې دی هغه افغانستان ته رسیدل دي. نور مملکتونه لکه اوس په خپل د امریکا کې غنم ډیر کیږي په کاناډا کې کیږي تاسو په خپل په دې باندې د کیر چې په خپل د غنم ډیر غټ کوشتونه لري او نکول سي چې د موږ افغانان سوداګری هر څوک کولی سي چې دغه څخه د دوی صادرات ولري ولې نه پوهیږو چې آیا مملکتونه اوس خپل غنم ساتي او کبې صادروي ولې ملي سوداګر په خپله دې زموږ د تجارت په دې باندې کار کوي چې څنګه وکولی سو په افغانستان کې د غلو د غلې د کمښت مخه ونیسو بدل شي هم باید موږ ولرو موږ باید ورود د وروجو ذخیره ډیره وو ذخیره ډیره ولرو د نخودو ذخیره باید ډیره ولرو د جوړو چې دا ټول ضروري شاند یوازې غلم ضرورت نه کولای شو چې مثلا بدیل شي هم باید ولرو.
بله او مومن صاحب روسي پښتنه د بایو د کنټرول په برخه کې یو کمیټه جوړه سوی و چې دوی په بازارونو کې بای کنټرول ولې شکایتونه ستا چې لا هم بای نه کنټرولېږي او دکاندار په خپل سر مثلا بای له بازار د بازار پرتل څو برابر یا څو افغاني شایل لوړ پلوري څه دی په دې برخه کې ستاسو اقدامات؟
نو فکر کوم د دې کمیټې غړي د افغانستان د سوداګرۍ خونه د دې کمیټې غړي ده او کوشش په دې کې وچې دا کوي چې کمیټه هم ډېر مجربه کمیټه ده چې محترم اغا صاحب فراس کړي په شاروالي محترم شاروال صاحب سره دی په دې کمیټه کې خونه دی وګوري او د بهر څخه کرایه پر اچي ټول شان پر اچي بیا ګوري بیا نرخ تثبیتي چې دا ښه کار دی او موږ نو وړو هغه نرخونه چې د جهانی نرخ څخه خلک پور تور کوي د دې او پس بوش پر عام وګړو باندې ظلم کیږي موږ د دې جدن مخالفت لرو او باید خلکو ته په ښه کیفیت او په ارزانه قیمت باندې یا په مناسب قیمت باندې خلکو ته باید ارزاقي مواد ارزه شي.
د سوداګرۍ خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومندو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
حضرت علی کارکون اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوم ذکر لاله درودا زنګهار ولې درودا ټول سالي د کترزی د کلی ځال ده دزګا پای لګی دلی د دریم کال له خونه پال شوې دل ته خلق د ډیر د زنګ وهلو د انټرنیټ مشکل سره مخامخ دي مدا مسئله چارو کوم دا هیله ده چې دا پای من کفال کړی
السلام علیکم درادیو ازادی ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلام وایم بل سلام دا گزارش دی زما چې د نوې حکومت سره افغانستان خلک ډیر بیکاری سره مخ شو دلته کارونه نشته خلک دی وخت جوړی د پاره پیسې نه لري زه گزارش کوم د خپل مشرانو څخه د حکومت څخه چې په خارجي هوادونو سره داسې خبرې وکړي چې زمنګ د افغانانو د پاره د هلته د کار زمينه برابر شي او دوی ته د کاری ویزو زمينه برابر کړي ترڅو د افغانان هلته لاشي کار وکړي او خپل ځان ته یو نفقه پیدا کړي نو دوی د پاره ډیر جدي کار باید وشي
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول کارګرانو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم زه علی محمد ارمان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ ډور زمونږ دا مشکل دی آزادی رادیو نو غوښتنې در دي دا پیغام زمونږ را دو کې نشر کی او دا غلې ویزو څنګه دا ورور د افغانستان کاروبار نشته دی مونږ غواړو پاکستان پښتونخوا ته واړو دم خپل خپلوان دي هغه تپوس مکو د منډیان کې کارونه دی هغه مکو زمونږ پاکستان هیواد نه دا غوښتنه کوو چې مونږ دغه سفارتونه خلاص کړو ویزو ترلاسه کړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادونکو ارادو کارکونکو تا اور ادونکو تا ډیر ډیر سلامونه خدای دې وکړي چې روغ جوړی استه ما دا پیغام دا نوم درته نه خیما د باګرامۍ ولسوالۍ د شیوکه کلی سره خبرې کوم خواهش کوم چې دغه زما پیغام په لنډو لنډو چکو باندې درې څلور ورځې خپور کړي درې څلور ورځې دغه امارات حکومت صحیح ده شریعت ده که اسلام نه مني هر څه منو دا شریعت او مسلمانۍ خو همداسې نه ده نه کېږي نه داسې مسلمانۍ کې شته بله چې دا جمعه تیر دغه جمعه نه بله جمعه په لیدلو حال په لیدلو سترګو خپله مې لیدلی حال او درته وایم او نوم می درته نه اخلم د دولزی قریه شوکی دولزی قریه دولسوالی باګرامی پورې مربوط دغه طالبان او مجاهدون ورته وای ک طالبان ورته وای ارته قبولی دغه یو کورلا دولت ټوری دولت موټر په باګامی ساحه کې چپکړې وو پاسه بیا په یو ساده الګ ده سبیزی چارې دوه ارزان قیمت ته جړی کې ماخام راځي ماخام ټیم کې راځي د کرینګ راوسته جګی په بسکل روان ده د نیولې چاله د ایشو مونږ تا باندې مشک ده تا غونې د ایش مونږ نه د ما بس نه تښتیدلې او هم د غلطه و سکه لغت په سګمو دی خلو باندې په سګمو په دې سترګو په دې مخ باندې والو په دوه مخ په پرسولې بیا بوله بیا په تخپلوان غلې وو ورته ویل چې دا خو ډیر ساده لګدلې ون ثرا غونې لیوانې ده وې زمانه ته کې کوي تاسو مسلر ګوره دا مسلمانې نه دی وینې صاحب وې زا تحقیق تی نه وکا به چې ثبوت ونه خطر او برای خوشی کا دې بوت یو شپه او ورځ بل نکړو عمل ته مواله او سخ وهله او به چې دې کې ته چل او کچې شه دا شش درک ته بوله ودونه مونږ وسلم درک وک شش درک ته بوله او شش درک د بول محمد خان دلته بوله او دلته بیا ډیر وهله به چر وخه موټر کې را چولې سترګې په پټ کړې دي چپل کې تنا خېسي موبایل تنا خېسي
د هرات ولایت څخه مر ورور الله زر کور ماجر دلته پراتی یو بی ځای کندې و رندې و اعتمادو بی بدبخت خلک دي چې ټول بیا ځای سوي دي او د بادغیسو د پارياب د غور او د څو ولایت فراغلي دلته شي نه لري خوراکي مواد نه لري او بوجي وړو کومک ورسره سوي دي په دا پنځه میاشت کې د خدای یو ور پی هم بیا نه د ورکړي نه هم نقدي کومک کړی نه اند بل څه کومک کړی ک کلینیک ته هم پر دغه ډول څلور ګولې کومک ورسره کوي چیرې مواد دي سوی تغذی دي د کوچنیانو هغه هم په یو ځای شکل باندې ورکړي چې هر چیرې یو پسترینه و بیکاره شي به هغه راوړي ودا کوچنیان ته ورکړي څوک د چا خبره هم نه اوري موږ غواړو چې موږ دغه پیام و مسولین ته ورسوي او ستې د رادیو د لارې څخه خلق توجه و دغه ته وکي مسولین او زموږ سره یو اندازه په مکوي شي نه خپل وطن ته تلای سو او نه هم شي د خوراک لرو. کوچنیان مرا باندې ژاړي در به در دلته سره ناست.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده: 00 420 22 11 24 115. شمیره بیا وایم: 00 420 22 11 24 115.
ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور با خلو لپردو کا وخرغلو ش ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور با خلو لپردو کا وخراغی شازلمو
بس دی. لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.